د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د خبرونو د چمتو کوونکی نوریاس نوری او د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او نورو همکارانو لخوا یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعت خبرونه پر پورنو کې به ووري چې ولسمشر حامد کرزی نن د اختر د راتلو په مناسبت په خپل پیغام کې پر طالب مشرانو غږ وکړ چې خپل هیواد ته د تروریستانو د راتلو وسیله دینه کیږي، او د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت سرمفتش د ملي اردو له وسلتون څخه د لسګونه زره میله وسلو د ورکېدو خبر ورکوي. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي د افغانستان پاوسه د ورکړل شوو وسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ځای کې چې د جولای په 18 ماليزیایي الوتکه راغورځېدلې، د اوکراین د ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. ملګري ملتونه وایي چې د اپریل له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوې، تر اوسه پورې له 1000 زیات کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حامد کرزی نن د ارګ په جامع جومات کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ. کرزی د اختر په مناسبت وینا کې ټول افغانانو ته د اختر مبارکي ورکړه، او وی ویل چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې شخړې زیاتې شوي، او یو علت دا دی چې هیواد د بهرنیو تروریستانو ننوتل زیات شوي دي. هغه د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې افغانستان ته د بهرنیو تروریستانو د ننوتو زمینه نه برابروي.
سپرافان جنگ بند او د پردو او د پردو تروریستانو د راتګ زبرساز نصف، او د افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ زبرساز نصف. سورې تجراسي او د خپلو ورونو او خویندو سره دي د امن او عزت ژوند وکړي.
د اختر لمونځ نن سهار د پلازمېنې کابل او د هېواد ولایتونو په جامع جوماتونو کې ادا شو. افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د اختر لپاره په ټول هېواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د یو بل خبر له مخې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر افغانانو ته د کمکي اختر د مبارکي ویلو تر څنګ د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي افغانانو پر وژنې سخت خپګان څرګند کړی دی. یوناما په خپل بیان کې هیله څرګنده کړې چې افغانان به د اختر ورځې په امن او خوشحالۍ کې او له تشدد پرته تېرې کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د کمکي اختر په مناسبت د سولې ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکی وایي چې د امریکا حکومت له 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان پوځ او پولیسو ته شاوخوا 200 میله وسله ورکړې، خو دا نه ده معلومه چې د دې وسلو زیاته برخه دا مهال چیرې ده. جان سوپکو په یو نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ته د امریکایي او ایتلافي ځواکونو لخوا ورکړل شوې وسلې د غلا ورکېدو او ناوړه ګټه اخیستو له خطر سره مخامخ دي، او ښایي د وسلوالو مخالفانو لاس ته هم لوېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي دغه راز ویلي چې په لومړیو کې افغان پوځ ته د هغوی له اړتیاو زیاتې وسلې ورکړل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. یوې قهرجنې ډلې د پاکستان په ختیځ کې د اقلیت احمدي اسلامي فرقې د پیروانو یو شمېر کورونه ونړول، یوه ښځه او د هغې دوه لمسیانې ووژل. بلوا پرون د پنجاب ایالت په ګجرانواله خارګوټي کې وروسته له هغې پیل شو چې د دغې فرقې یو غړی په خپله فیسبوک پاڼه کې اسلام ته د سپکاوي موادو په ایښودو تورن شو. پولیسو وویل په وژل شوو کې یوه اووه کلنه نجلۍ او د هغې پالونکي شامل دي. په پاکستان کې چې د مسلمانانو مذهبي احساساتو ته سپکاوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼل کېږي او عمل ته د مرکز سزا ورکول کیږي، د مذهبي اقلیتونو اعدامونه او وژنې یو عادي خبره ده. په هغه ځای کې چې د جولای په 18 ماليزیایي الوتکه راغورځېدلې، د اوکراین د ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د اوکراین حکومت نن خبر ورکړ چې ځواکونو یې د دونسک د سیمې د دبالتسیوا ښارګوټې او سورمهیله غونډۍ نیولې دي. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو دغه راز د شختارسک او توریز ښارونو ته هم ننوتې دي. همداراز د ملي ګارد قطاعات د هورلیکا د ښار په خواوشا کې دي. په سیمه کې جګړې په داسې حال کې سختیږي چې د هالند او استرالیا پولیسو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د نسکور شوې ماليزیي الوتکې ځای ته ولاړ شي. د هالند حکومت په یو بیان کې وویل چې دغه ډله د چاودنو له امله بېرته راوګرځېده. دوی پرون هم هڅه کړې وه چې د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي خو بریالي نه شول. د اوکراین ځواکونو دغه راز په لوهانسک سیمه کې هم تهاجمي عملیات پیل کړي او د پیرومایسک ښار ته نږدې د جګړو راپورونه هم ورکول کېږي. ملګری ملتونه وایي چې د اپریل له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې شخړې پیل شوي تر اوسه پورې له 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن وویل چې وروستۍ شمېره ښیي چې په دغو شخړو کې چې د جګړو په سیمو کې دواړه لوري حکومتي او یاغي ځواکونه درنې وسلې کاروي لږ تر لږه 1190 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي 3442 تنه ټپیان شوي او د جګړو له سیمو د اوکراین د ختیځ دونسک او لوهانسک او ځینو نورو برخو څخه شاوخوا 3000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه راز روسي پلاوه بیلتون غوښتونکي تورن کړل چې د اوکراین د ختیځ اوسیدونکو پر ضد یې د ترور او ډاری ولړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرې ناوې پیلې دغه راز وویل چې د جولای په 12 د ماليزیي الوتکې د رانسکورېدو پیښه به جنګي جنایت وانګېرل شي. خبرونه لازلي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د موسکو ادعا تکرار کړه او ویل چې د تورې بحیرې ټاپو وزمه کریمیا چې د اوکراین برخه وه او په مارچ میاشت کې روسیې خپل خاورې سره ملحق کړه د فدرالي روسیې یوه برخه ده او د موقف په اړه به یې خبرې ونه شي. لاوروف چې د دوشنبې په ورځ په موسکو کې خبرې کولې وویل د کریمیا پر سر له هیچ چا سره خبرې نه دي شوي او نه به هم وشي. لاوروف دغه راز وویل چې روسیه به په دې اړه د لویدیز بندیزونو ته ځواب ونه وایي او نه به هم احساساتي عکس العمل ښکاره کړي. هغه زیاته کړه هر بندیز به روسیه له اقتصادي پلوه لا پسې خپلواک کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې دی نه پوهیږي روسیه د اوکراین په اړه خپله پالیسي هغسې چې لویدیځ یې غواړي څه ډول بدله کړي. لاوروف زیاته کړه د له خپلو لویدیځو ملګرو نه کوم سیاسي نوښت لیدلی او نه هم اورېدلی دی. هغه وویل په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسېدو هڅې ځکه ناکامه شوي چې کیف نه غواړي له بیلتون غوښتونکو سره په درناوي خبرې ترسره کړي. او د نایجیریا بوکو حرام ډلې د کامرون د صدر اعظم میرمن او یو سیمهیز مشر مذهبي مشر په یو حمله کې شاوخوا 200 وسلوالو ترسره کړه برمته کړل. په دغه حمله کې چې پرون په شمالي ښار کولوفاتا کې وشوه لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او د کامرون د صدر اعظم د میرمنې امادو علي په ګډون یو زیات شمېر برمته شوي دي. سیمهیز مذهبي مشر چې د کولوفاتا د ښاروال په توګه هم دنده ترسره کوله د هغې د کورنۍ 15 غړي د برمته شو په ډله کې شامل دي. بوکو حرام هغه مهال د نړیوالو غوسه راوپارولو چې په اپریل میاشت کې د نایجیریا شاوخوا 200 د خوندې زده کوونکي برمته کړي. دغه ډلې په دغه راز په نایجیریا کې خونړۍ حملې هم ترسره کړي چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و په ورچې ولسمشر حامد کرزی نن په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا پر طالب مشرانو غږ وکړ چې لځان دې ته پردیو د لاس وسیله نه جوړوي.
طالبان پر مشرانو زختو چې پر افغانانو جنگ بنک او د پردیو ترستانو وراتګ زوږه اساس نشي.
ولسمشر همدارس په یو فرمان کې د اختر په مناسبت د محدود شمیر بندیانو د حبس پاتې موده بخلې ده. په نورو موضوعاتو کې و باوري چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت سر مفتش وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له وسلتون څخه لسګونه زره میله وسلې ورکه شوې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې ماليزیایي چارواکو د اوکراین د حکومت او بیلتون پالو ترمنځ د اوربند په اړه خبرې کړي څو پلټون کې خپلې څېړنې د نسکور شوی الوتکه په اړه بشپړې کړې. د افغانستان په کلیو کې میرمنې او نجونې اختر څنګه لمانځي؟
د اختر په شپه باندې ټول جنکیان میرګن کوو. میرګن هغه ته وایي کنه چې ور بلکی هغه ته بیا ډیره لوبه څوکۍ کوي تیرم بلکی چې هغه ور زر نه ختمیږي.
په دې اړه به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې معلومات درکړو. نیمه نړۍ له یو کلی زر غونه ډرامې سره یو ځای په دوه منی مای کې خبريږي. را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر حامد کرزی د اختر په مناسبت د وسلوالو مخالفینو له مشرانو وغوښتل چې په هیواد کې بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه مساعده نه کړي. ښاغلي کرزی نن د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په ارګ کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو کې په زیات شمیر بهرني تروریستان افغانستان ته ننوتي دي. ولسمشر کرزی زیاته کړه افغانان د انتخاباتو پایلو ته انتظار باسي تر څو راتلونکی ولسمشر تعین او د هیواد سرنوشت څرګند شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
ولسمشر کرزی چې ګومان کیږي دا به د ولسمشرۍ د دندې وروستی اختر وي، ټول ملت ته د مبارکي ویلو ترڅنګ د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرنیو تروریستانو ته د لاسوهنې زمینه نه برابروي. ښاغلي کرزی په ارګ کې خبریالانو ته وویل د تیرو څوارلسو کلونو په پرتله په تیرو دوو میاشتو کې افغانستان ته زیات بهرني جنګیالي راغلي. هغه یو ځل بیا د تیر په څیر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
خارجي تروریستان په ډېرو روسي پیمانه او په ډېر تعداد افغانستان ته داخل شوي او دلته پر افغانانو حملې کوي او دلته د طالبانو پر مشرانو زخم وي چې پر افغانانو جنګ بند شي او د پردي تروریستانو د راتګ زبر اساس نه شي. سولې ته جراسي او د خپلو ورونو او خویندو سره د امن
کرزی بیا هم په داسې حال کې وسلوال مخالفان سولې ته رابولي چې وسلوالو مخالفانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې هر ډول وړاندیز رد کړی او تل یې ورته منفي ځواب ورکړی. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې میلیونونو افغانانو د امن په فضا کې رای ورکړه، ولې د رای له شمېرنې سره سم په افغانستان کې وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړ. ښاغلي کرزی زیاته کړه افغانانو په انتخاباتو کې ګډون کړی او د خپل راتلونکي ولسمشر د تعین او انتخاباتو پایلو ته انتظار باسي.
د افغانستان ملت انتخابات وکړل، په میلیونونو رای ته راوتل. د افغانستان خلک غواړي چې انتخابات ژر تر ژره نتیجه ورکړي تر څو دا خاوره خپل نوی رئیس جمهور ژر ولري، تر څو د افغانستان خلک خپل نوی حکومت ژر ولري او کارونه په چټکتیا او په قوت مخ ته لاړ شي.
د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په زیات شمیر کې پولیس په ښار کې د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د اختر په شپو ورځو کې د کابل امنیت ګډوډ کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د محابسو عمومي ریاست وایي د بندیانو د عفو او د بند مودې د تخفیف په خاطر د ولسمشر نوی فرمان ډیر پراخ نه دی. د دې ریاست یو مقام ازادي راډیو ته وویل د کم کې اختر په مناسبت توشیح شوی فرمان د دې لپاره ډیر پراخ نه دی چې د سکل په لومړیو کې هم د بندیانو د عفو او تخفیف یو فرمان عملی شوی و. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا انتقاد کوي چې بندیان د سیاسي او اداري حکومتونو له مخې نه بلکې د عدلي او قضایي پروسو له څیړنو وروسته خوشی کړی شي. صفی الله ستنیزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د وړوکي اختر په مناسبت د ځینو ملکی او پوځي محبوسینو او مهجوزینو درخوشي کولو او یا د بند مودې د کمښت په خاطر یو فرمان توشيه کړ. د افغانستان د محبسو عمومي ریاست وی د بندیانو درخوشي کولو او د بند مودې د کمولو په خاطر د ولسمشر کرزی لخوا د دویم فرمان دی چې پر روان کال کې توشيه شوی دی. د محبسو د عمومي ریاست د محاکمو د ارتباط رئیس جنرال شاهمیر امیرپور د دوشمې پورز ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر کرزی له دې فرمان څخه ځکه په ډیر اندازه بندیان نشي برخمن کېدلای چې د سکل په لومړیو کې هم ګڼ شمېر بندیان د ولسمشر دیو فرمان لمخې راخوشي شي وو.
فرمان فعلی کې د روز از طرف مقام عالی ریاست جمهوری توشیح شد.
دی وی اوسنۍ فرمان چې تیر ورځ د جمهوری ریاست د مقام لخوا توشیح شو د تیرو فرمانونو په نسبت لږ کم وسطه ده. په دې معنی چې هم په عفو او هم په تخفیف کې د تیرو فرمانونو په نسبت راخوشي شوی بندیانو په اندازه خلک نه راخوشي کیږي. کېدای شي د افغانستان له ټولو زندانونو څخه شاوخوا زر کسان دغه فرمان له امتیاز نه برخمن شي.
کمتر
دریز فرمان شامل شوه. د ښاغلی امیرپور په خبره دی یو بشپړی پروسې عملی کې دوه ورسته به دغه فرمان لمخې د خوشی کېدونکو بندیانو کار شمیر هم معلوم شي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون بیا وایي کڅه هم د جمهوریت ریاست د ورته فرمانونو د اجرا په وخت کې دغه کمیسیون استازي هم موجود وي، خو باید بندیان دی وی عدلي او قضایي پروسې لبشپړو څیړنو ورسته لورته خېګنو برخمن شي. اخو د محبسو عمومي ریاست د محاکمو د ارتباط رئیس جنرال شاهمیر وایي دا فرمان ځانته استثناءات هم لري چې خطرناک مجرمینه په ډله کې ناراضي او د خوشی کیدونکو بندیانو په اړه هم په بشپړه توګه وضاحت موجود دی.
نوې جرمشان او مدت حبسشان
دی وی د جرم ډول د حبس موده چې څومره تیر کړی ده د تل پام پرته تریو کال په بند محکومین را خوشی کیږي. کوم کسان چې د 15 کلونو په بند محکوم شوی د بند ریمه برخه باید تیر کړی وي. په لسو کلونو کې باید بیا د دریو برخه دوه برخه بند تیر شوی وي. سړی تختونه يرغمل نیونه د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد جرایم امدی قتل وسلوال اغلاوی جنسی تیرای او د خزو په وړاندې تاوتریخواله په دې فرمان کې نه شاملېږي او مستثنا دي.
مستثنا هستند از فرمان استفاده کردن نمیتونند.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر جنایي مجرمینو سربیره یو شمیر سیاسي بندیان هم راخوشي کړي چې ګڼ شمیر غبرګونونه لزان سره لرلي. کارپوهان انتقاد کوي د پام سره چې په اکثر وروستیو نارامیو کې راخوشي شوی بندیان پلاس لرلو تورن پیژندل شوی که حکومت له یوې دقیقې څېړنې پرته بندیان راخوشي کوي په خپل امنیتي وضعیت لننګونو سره مخ کوي. صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. نن د اختر په لمړۍ ورځ هلمند ته ځو او د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو خبر اخلو. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ او نورو سیمو کې په تیرو څو اونیو کې درنې جګړې وشوې. د سیمې خلک وایي د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ولسي وګړو ته رسېدلی او په دې ترڅ کې په زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړوتې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې کډوالو پوښتنې ته راورغلی او د راپورې برابر کړی.
کته هم تیر ونی په لسګونو ته زده مصر تیر سنگین ته د عملیاتو لپاره تللی دي. خو د سنگین خلک وایي وسوم د وسلوالو د ماینونو د هوان او توپونو د مرمۍ او مخامخ نشوتو له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وړي. د سنگین د سارونکلا څخه د ولسوالۍ بازار ته راغلي تر 50 ډیر شجې د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. ماشومان هم ورسره دي. اکثر یې وایي د کور یو دوه اوان د جنو درې غړي وژل شوي دي. په سنگین کې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین دوهم میاشت پیل شوی ده. روژه د نامنیو په تنده او ځغاسته پرې تېره شوې ده. ماشومان یې وایي اختر نه لمانځي.
نه د اختر ته مې کالي نه دي کړي.
ولې نه دي کړي؟
نه زه زما دوې ورځې څلور ورځې کېږي چې زه د حجرې سره الم. هغه خوشحالۍ چیرې دي؟ په کور کې ګرد ورځ چنګونه خوشحالۍ چیرې دي؟
دا د سنگین په بازار کې د یوې تړلې نانوایۍ تر څنګ په تور بوسکي لنګوټه کې ناست ماشوم دی. دی وایي له کلي یې کډه کړې ده او اوس په کور کې د خوراک څه نه لري. د پلار هم د سنگین د جنگ په دوهمه ورځ په داسې حال کې په ګولۍ لګېدلې وژل شوی دی چې غوښتل یې اولادونه او کډه د جنگ له سیمې لري یوسي. په دې جنگ کې چې لا هم دوام لري د لسګونو وژل شو ملکي کسان په منځ کې تر 40 ډیر ماشومان دي. د سنگین ورسره اوسیدونکو وایي ماشومان ډوډۍ غواړي او د هغوی ژړایې نور مقاومت مات کړی دی ځکه د ولسوال د دفتر مخې ته د مرستې لپاره ټول شوي دي. د سنگین په بازار کې په یوه پرانستي اټی کې ناست تور سره چې د کورنۍ غړي په خاشو کې د ځان ستر ساتي وایي په دوه لاسونو د کور وتل دي او د کورنۍ نارینه هم د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ په جنگ کې وژل شوی دي.
زمه مېړه شي شبل مې زوی شي سبل مې لور نه بوتا کنه ځکه ورا وتل په ټکان کې په لاره ورسته زه څه په بغار المنظم زانم او ناس ولا کوم په دې وخت کې زه نو مې زه بوله ژره وتل نه لور
وز د کابل او لشکرګا څخه د سنگین د بيزايسو کورنوي سره د مرستو مواد رسیدلي دي. د هلمند والي حاجي محمد نیم چې سنگین ته د سلطنه وړو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو سره رسیدلي دي. دا ډور کوي چې مستحق کورنوي ته به ورکړي. هغه د دې رډ ټول ټولو اړو کورنوي ته د مرستو لار مندلې ده.
د سي سي اي موسه لخوا تقریبا $100,000 مواد دوی خریداري کړې ده. رسولت دوی په خپل سنگین ته موږ هغه کورنۍ چې د بوستازو سایه څخه د نسوزو د کټوزین د سره مقله څخه سایه څخه دوی بېځایه سوی دی او د سنگین په بازار کې دوی اوسېږي. دوی ته دغه مواد رسېږي چې د سی سي آی لخوا لس کیلو غوړه دی، لس کیلو وریجې دی، 50 کیلو اوړه دی او 1.5 کیلو شکر دی، 1 کیلو چای الکوزه دی. او نور مرسه چې سل کیلو وړه دی او 15 کیلو بوره دی هغه د وزارت زراعت لخوا راغله ده چې جرات مور رئیس به جمهور وزارت زراعت وزارت انکشاف دی هتا د سور ورکړو چې د سنگین خلکو د فاره به کومکونه به ورسې خو سن وړه
په سنگین کې امنیتي او ټولنیز حالت د جنگ د پیل د لومړنیو ورځو ډیر خراب شوی دی خلک په دې سوچ شپې سبا کوي چې یو ورځ بالته روان ناورین د حکومتي مسولینو او یا هم وسلوالو طالبان لخوا پای ومومي محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند
پراپور کې مو واوریدل چې د هلمند د جګړو بې ځایه شویو کورنیو اختر څنګه او په کوم حالت کې پیل کړ د کابل ښار د جمعتونو ملا امامانو د اختر د لمانځه په خطبو کې وسلوال مخالفان سولې ته وبلل دوی د اختر په خطبو کې وویل بهرانیان افغانستان ته سولې نشي راوستای بلکې سولې د افغانانو کار دی چې د سولې لپاره خبرې نه بلکې باید عملاً کار وشي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
دوشنبه په افغانستان کې د نور اسلامي نړۍ په څیر د کوچنی اختر لومړی ورځ و د کابل ښار مولا امامانو د اختر په خطبو کې په افغانستان کې وینې توې د نوغندله او په ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره عملی کار وکړي د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعت خطیب ډاکټر ایاز نیازی په خپل خطبه کې وویل لا سولې پرته پرمختګ تعلیم او حتی عبادت هم نشي کېدای
یو سیاسي سولې او تجارتي سولې یو اسلامي سولې
هغه زیاته کړه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او په ټولو حق لري چې د سولې پرمختګ او بیا رغونې لپاره ګډې او نستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي لادین ولاندې د افغانستان د سولې عالی شورا او د افغانستان د عالمانو سراسري شورا هم له وسلوالو مخالفانو غوښتي و چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي د اختر لپاره په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و او ځای پر ځای پولیسو تلاشیانې کولې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په کابل ښار او ښار ته پتلونکو لارو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي کابل ښاریانو د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د ښار ځانګړي ځایونو کې میلې او خوشحالیانې کولې کابل ښاریانو د درېمې کارتې پسخي صاحب زیارت او نورو ټاکل شوي ځایونو کې ډولونه وهل او اختر یې په اتڼونو او بېلابېلو لوبو سره لمانځه
د خوست ولایت چارواکي وایي د کمکی اختر په مراسمو کې د خلکو پراخ ګډون او په دې ولایت کې ډاډمن امنیت دا په ډاګه کړ چې خوستوال د بل هر وخت په پرتله د هیواد کې او سولې زیراتلونکو ته هیله مندي لبلې خو یو شمیر خوستي مدني فعالانو ازادي رادیو سره په خبرو کې لځای خلکو په اختر کې د وزیرستاني کډوالو سره د مرستو غوښتنه کړې نجيب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران آزادای رادیو تول سره د دې چې خوست سرحدي موقعیت لري او د زیاته د وسلوالو تاګ او راتک د نور ولایتونو په پرتله آسان دی خو بیا هم سګنې اختر لدی کبل چې خلک خپل خراتون کې تدیر هله مندي په توپیر کې دی د ویل چې خلکو سره په خوانې ناامیدۍ ختمي شوي او اوس ور سره د روخانه سبا فکر پیدا شوي دی
سګنې کوچنی اختر د نور اخترونو سره په خوست کې لنې کمر غړي زیات توپیر لري توپیر هم پدې کې دی چې لیو تر په دغه د متدینو ولوسونو سره د خرطلونکو په خاطر باندې ډیر زیاتې هلي راجوندې شوې دي موږ چې څومره اطلاعات لرو هیڅ داسې یو شخص نشته چې هغه د پخوا په شکل دی او د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي دوی په دې عقیده دي چې ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به خوست د افغانستان په کچه د سولې ثبات او د ښه پرمختګ کور ګرځي
خوست امنیه قومندان سمونوال الحاج فیض الله غیرت آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د اختر مبارکۍ سربېره وویل چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او د خوست په ټولو قومي ادګاو کې د اختر منځونه په سولې زفزا کې تر سره شول
ټول ګران هوادوال ته بل خصوص خوشمشتو ورونو خیند ته د کوچنی اختر مبارکي ایمه ټول خوشمشته معلومه ده د اختر قوي تدابیر نیول شي او مشترک پلانم جوړ کړیو خلک په آرام او د امنیت فضا کې د اختر منځونه خلکو په جمعتون کې ادا کړل الحمدلله په ټول ولایت کې په ټول ولسوالۍ کې ټولې ادارې وحیدونه کې هیڅ نوې سپېښنه نه رامنځته شوې چې هغه قابل د ذکر وي
د خوست د قومونو او سرحدونو چارو سرپرست رئیس نقیب الله متنوال د پولې د دواړو غاړو قومونو او ولسونو څخه وغوښتل چې په خپلو کې یووالی ټینګ کړي. همدارنګه د تر دې وروسته د هغو تپل شویو توصیو په مقابل کې غږ اوچت کړي چې دا مهال دا سیمې او ولسونه ورسره مخامخ دي.
د ټولو پښتنو قومونو او قبایلو څخه مې هیله دا ده چې دوی نور ځان پوهیږي کې راتلونکي ته پام وکړي او هغه څه چې په دوی باندې راغلي دي یا راوستل شوي دي د هغو په مقابل کې نور چوپ پاتې نه شي او د دې ځواب دوی باید په علم په پوهې په دانش او په اتفاق ورکړي.
مدني فعال او ژورنالیست روح الله امین د اختر پر ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستوالو وغوښتل چې د هغو وزیرستاني کډوالو سره په ځانګړي ډول د اختر په شپو ورځو کې مرستې وکړي چې دا مهال په وزیرستان کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله خوسته را کړه شوې دي.
خوست ولایت د شمالي وزیرستان څخه مهاجرین هم راغلي، لکه څنګه چې زمونږ عقاید ایجابي زمونږ پښتو ایجابي په دې ورځو کې باید مونږ د خپل ګاونډیانو ځن مهاجرین ته چې راغلي د اختر په شپو ورځو کې په دوی مهم پام وي، هر هغه څه واسمو چې رسیدي دوی سره شریک.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکو هم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د اختر لمونځونه په امن کې ترسره شوي او ځایي چارواکو وکی دا محل پورګون کیدی تر څو په یاد سیمه کې د ورستۍ پیخې د قربانیانو د کورنوي سره غم شریکی وکړي.
په راپور کې مو د خوست د چارواکو او خلکو څرګندونې واوریدې چې د اختر په ورځ د خلکو خوشحالی په دې ولایت کې د امن نه قبولي او همدارس د خوست مدني فعالان له وزیرستاني کډوالو سره د مرستو غوښتنه کوي. قدر منوریدونکو دا راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شیبه تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکو وایي د امریکا حکومت له 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان پاوز او پولیسو ته شاوخوا اوله کمیله وسلې ورکړي، خو جان سوب کو وایي دا نه معلومه چې د دې وسلو زیاته برخه د محل چیرته ده. د مسلې تفصیل د رویټر خبری آژانس او بز فیټ خبرونه په راپورونو کې له جناقه الکوزی نواوري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکي جان سپکو په یو نوي راپور کې ویلي د امریکا حکومت له 2004 کال راهیسې د افغانستان پوز او پولیسو ته شاوخوا ولکه کمیله وسلې ورکړي، خو پته نه لګیږي چې دا وسلې چیرې دي. جان سپکو وایي افغانستان ته د امریکا او ایتلافي ځواکونو ورکړي وسلې د غلا، ورکېدو او یا هم ناوړه ګټه اخیستنې له خطرونو سره مخامخ دي. دی وایي موږ زیات اندېښمن یو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو اخیستل شوې وسلې ممکن د وسلوالو لاسته ورغلي وي او هغوی به ورباندې امریکایي او افغان عسکر او ملکیان وژني. جان سپکو په خپل راپور کې وایي د افغان ملي پوز او پولیسو روزنه او تجهیز افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پالیسۍ اصلي برخه ده، خو د پوز او پولیسو د تجهیز لپاره مسؤلیتونه سم نه دي ټاکل شوي. راپور وایي افغان ځواکونو ته په ورکړل شوو وسلو کې 4,15,000 سپکې وسلې هم شامل دي، خو دا شمیر سم نه دی او دا ځکه چې د امریکا د دفاع وزارت راپور د ډیر اعتبار وړ نه دی. جان سپکو وایي د وسلو یا ټوپکو د شمیر په ستونزې سربیره افغان پوز ته په لومړي سر کې د هغوی له اړتیا زیات ټوپک، ماشینګړۍ او توغندي ویشتونکي استول شوي ول. د مثال په ډول افغانستان ته یوازې 3,000 عصري AK-47 ټوپک ورکړل شوي وو. د افغانستان د بیا رغونې د چارو پلټونکو وایي په 2010 کال کې د وضع شوي قانون له مخې د امریکا دفاع وزارت مکلف شو چې افغانستان او پاکستان ته د ورکړو وسلو معلومولو سیستم جوړ کړي. د دې کار لپاره امریکا دوه ډاټابیس یا د معلوماتو راټولولو سیستمونه جوړ کړل، خو دا دوه سیستمونه سره نه دي تړل شوي او په زرګونو میله وسله یا خوره کده او یا هم په اړه څو ځلې غلط راپورونه ورکړل شوي دي. د جان سبکو په راپور کې دغه راز ویل شوي، کله چې وسلې د افغان حکومت په واک کې ورکول کیږي مسؤلیت نور هم خرابیږي. د بېلګې په ډول د افغانستان د ملي پولیسو په یو وسلتون یا ډیپو کې د ځینو وسلو مسلسل نمبرونه په لاس لیکل شوي دي. دغه راز د ملي پوز په مرکزي وسلتون کې د وسلو له یو پر لس څخه زیاته برخه ورکه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جګړن برادلی افورټس وایي کله چې وسلې افغان حکومت رسیږي هغوی لکه د نورو هیوادونو په څیر چې د امریکا پوځي مرستې ترلاسه کوي د ساتنې مسؤلیت لري. دی وایي پینټاګون په خپلو ډاټابیسونو کې د وسلو معلومات یا لیستونه لري. د جګړن افورټس په وینا د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي ډاټ حاصل کړي چې افغانستان ته د نوو وسلو ورکولو مخکې افغان حکومت د خپلو وسلو د موجودۍ لیستونه برابر کړي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه سوشي بیروست په همدې پروګرام کې